دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدای مون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکې سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبره کړې ویلي چې دیرش تنه طالب جنګیالي د قندوز په ولایت کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي خو د فرانسې خبري اژانس د طالبانو له قوله رپورټ ورکړی دی چې په هوایي برید کې ملکیان وژل شوي دي طالبانو ته نقصان نه دی اوښتی د افغانستان د دفاع د وزارت په بیانیه کې راغلی دي چې پر طالبانو باندې دا هوایي برید وروسته له هغې وشو چې د خان آباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې ډله ییزه حمله وکړه د دفاع د وزارت په بیانیه کې راغلی دي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه تنه مشران مولوي عباس او قاري عبدالرزاق هم شامل وو اژانس د قندوز د روغتیايي مسؤلینو له قوله ویلي دي چې د درېو ولسي خلکو مړي او درې تنه ټپیان روغتون ته راوړل شوي دي پاینه وخت کې طالبانو د شنبې په ورځ د پکتیکا د ولایت د امنیت د رئیس محمد آصف توخی د وژلو ذمواري قبوله کړې ده خو په همدغه ورځ د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال محمد ایوب غروال د وژلو په اړه څه نه دي ویلي تاسې زموږ غږ د واشنگتن ناوري طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړولو په لټه کې دي چې د اسلامي نظام پر بنسټ جوړ شوی او په دوحه کې د حکومتي هیئت سره په مذاکراتو کې د بحث مهمه نقطه هم دا ده په اسلام آباد کې د امریکا غ خبریال پرون د شنبې په ورځ د وګي اسمبلی په نهشتمه رپورټ ورکړ په داسې حال کې چې طالبانو او د حکومتي هیئت غړو د قدرت د شریکولو په خاطر د مذاکراتو د پروسیجرونو په اړه خبرې کړې دي د دغو مذاکراتو له پیل کېدو وروسته د جنګ په میدان کې چندان زیات فرق ونه لیدل شو او دواړو خواو ته د وروستۍ خونړیو جګړو په دوران کې درانده تلفات اوښتي دي او ترمنځ یې د بې باورۍ فضا نه ده ختمه شوې جمهور رئیس اشرف غنی متحده ایالاتو ملګرو ملتونو اروپایي اتحاد او د اسلامي همکارۍ او سازمان ټولو په سمدستي توګه په افغانستان کې د یو بشري اوربند اعلانولو غږ کړی خو طالبانو درخواست تر اوسه پورې نه دی قبول کړی او وایي چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د حکومت سره یوې جامع موافقې ته له رسېدو وروسته به اوربند وکړي طالبانو د شنبې په ورځ په یوه اونیزه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو له پیل کېدو مخکې هم دوی په افغانستان کې د اسلامي نظام د جوړولو غوښتنه کوله او اوس یې هم کوي او په همدې موضوع د حکومت د هیئت سره مذاکرات کوي د طالبانو په بیانیه کې ویل شوي دي دوی باور لري یو اسلامي سیستم به نه یوازې دا چې سوله راولي بلکې د اداري فساد او مجرمانه فعالیتونو په شمول د ټولو هغو ستونزو د حل سبب شي چې د افغانستان خلکو سره دا وخت لاسو ګریوان دي طالبانو موجوده سیاسي نظام غندلی او د امریکا د اشغال یوه برخه ګڼي خو جمهور رئیس اشرف غنی د موجوده دیموکراتیک نظام او اساسي قانون نه په کلکه دفاع کوي او وایي چې په دې اړه به له طالبانو سره هیڅ قسم سازش او معامله ونشي له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د نومبر په درېمه د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره مخ دی غواړي چې ژر تر ژره د نوموړي په قول د افغانستان نس کلن نه ختمیدونکی جنګ پای ته ورسوي او امریکایي عسکر راوباسي د امریکا خبري الوه چې په دغه اوږده جنگ باندې واشنگتن په میلیاردونو ډالر لګولې دي او له 2300 نه زیات امریکایي عسكر وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په روان هفته کې د واشنگتن د اتلانتیک په شورا کې په خپل وینا کې ومنله چې د دوحه مذاکرات به پیچلي خو موافقه حاصله شوه په افغانستان کې به د امریکا د جنگ د مصارفو په کمولو کې مرسته وکړي د سپینې ماڼۍ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د جمهور رئیس ټرمپ له قوله ویل شوي چې موږ لګیا وو په ښه توګه له طالبانو سره په مذاکراتو بوختي وو ښاغلي ټرمپ ویل چې طالبان ډېر کلک خلک دي تیز او هوښیار هم دي تاسو ټول په دې پوهیږئ چې د جنگ 19 کاله پوره شو چې هغوی هم د جنگ نه ستړي شوي دي ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو د نتیجې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي لبل خوا د آسیا د زړه د ټولنې په نوم د یوې آزادې او مستقلې ادارې د سروې له مخې چې د سولې د پروسیا او د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د افغانانو د نظر د معلومولو لپاره سرته رسولې ده 99% خلک په دې باور دي چې د دوحې په مذاکرات کې باید تر ټولو مهمه موضوع د امنیت راوستلی. 28% خلک وایي چې بشري حقوقو ته باید پاملرنه وشي. 15% افغانان وایي چې دوی د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي. 5% خلکو ویل دي چې دوی اسلامي امارت واړي، او 6% خلک وایي چې دوی په دې اړه کوم نظر نه لري، او 20% د افغانستان د موجوده اساسي قانون په رڼا کې د حکومت د جوړولو طرفداري کوي، او 15% خلک یې مخالف دي. 6% خلک د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت ترمنځ د امتزاج طرفداري کوي. 11% خلک وایي چې دوی بې طرفه دي. دا سروې په څلور دیرشو ولایتونو کې سرته رسېدلې ده، او له 4912 کسانو سره د مرکو په بنسټ باندې جوړه شوې ده. 40% ښځې وې او 80% نارینه وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې دا وخت په لندن کې د علاج لاندې دی، ویل دي چې دی غواړي د ویډیوي کانفرنس لارې د پاکستان د موجوده حکومت د سیاسي مخالفانو په غونډه کې ګډون وکړي. توقع ده چې نواز شریف به د ای پی سی په کانفرنس کې وینا وکړي. خو د سیاسي اړیکو لپاره د صدر اعظم عمران خان خصوصي مشاور شهباز ګل نواز شریف او د هغه کورنۍ دروغجن وبلل، او وایي چې نوموړي په لندن کې د خپل روغتیايي وضعیت په اړه درواغ ویلي دي. د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یوان ډاکټر عباد د حکومت دغه الزام رد کړ. له بلې خوا د پاکستان حکومت د کورونا د کونس اوبا د پروتوکول د نه مراعاتولو له امله 14 شخصي تعلیمي ادارې چې مخکې پرانیستل شوې بېرته تړلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سترې محکمې 80-کلنه قاضی میرمن رود بیدر گینزبرګ چې د لیبرال یا آزادو افکارو څښتنه وه، او په امریکا کې د ښځو او نارینهو لپاره د مساوي حقوقو د یوې منل شوې مدافع حقوق پوهې په توګه پېژندل شوې وه، د جمعې په ورځ د پانکراس د سرطان د یو اوږدې ناروغۍ له امله په واشنگټن ډی سي کې په خپل کور کې مړه شوه. هغه دویمه ښځه وه چې د امریکا سترې محکمې ته د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن د حکومت په دوران کې په 1993 میلادي کال کې ونومول شو، او د تیرو 20 کلونو په ستره محکمه کې دنده سرته ورسوله. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پخوانیو جمهور رئیسانو جیمی کارټر، جو دبلیو بوش، بل کلینټن او بارک اوباما، او هم د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی او د سنا د مجلس رئیس میچ میکانل په شمول د امریکا سیاسي مشرانو د میرمن گینزبرګ د شخصیت او د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده، او د هغې په مړینه باندې ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د هغې د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته په سلهاوو خلک په واشنگټن کې د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راټول شو، او د هغې د خدماتو ستاینه وکړله. په واشنگټن کې د امریکا غا خبري الوای چې د میرمن گینزبرګ مړینه جمهور جنرال ټرمپ ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د امریکا سترې محکمې ته یو محافظه کار قاضي یا قاضي ونوموي، او د سنا د مجلس رئیس میچ میکانل هم اعلان کړی دی غواړي چې د جمهور رئیس لخوا د نومول شوي کاندید یا کاندیدی د منظورولو په خاطر د سنا په مجلس کې بحث پیل کړي. خو د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او په د سنا په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر په شمول د ډیموکرات ګوند مشرانو د ښاغلي میکانل دغه اعلان سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ډیموکراتانو وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پورې باید صبر وشي چې نوی جمهور رئیس نوی قاضي ونوموي. د سترې محکمې د رئیس په شمول د متحده ایالاتو ستره محکمه نه غړي لري چې دا واپه کې د محافظه کارو قاضیانو شمیر زیات دی. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړ چې د تایوان پخوانی جمهور رئیس لی ټینګ هوی چې د قدرت په زمانه کې د مستر ډیموکراسي په نوم په عامو خلکو کې شهرت لرو، د شنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د 1988 میلادي نه د 2000 میلادي کال تر پایه پورې جمهور رئیس و، او لومړی کس و چې د تایوان د یو ډیموکراتیک جمهور رئیس په توګه باندې وټاکل شو. د رارسېدلو مطبوعاتي رپورټونو له مخې تقریبا 16 وسلوالو د نایجیریا په شمالي لویدیز ایالت سوکوټو کې د پولیسو په یو عمومي قرارګاه باندې حمله کړې ده. د پولیسو دوه صاحب منصبان وژلي دي، او حمله کوونکي چې ګمان کوي د بوکو حرام یا د اسلامي دولت یادایش غړي وو، یې نظامي یونیفورمونه اغوستي وو، او د شپې 1 بجې ناڅاپه په قرارګاه باندې برید وکړ. په همدغه ایالت کې 13 میاشم بوکو حرام او اسلامي دولت وسلوالو 60 کسان وژلي وو. بوکو حرام له 13 کلونو د نایجیریا په شمالي لویدیځ کې فعالیت کوي، خو اوس داعش یا اسلامي دولت هم په دغه سیمه کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس په وجه باندې سکال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ کلنۍ غونډه چې ټاکه شوې ده سبا د دوشنبې په ورځ پیل شي د یو ویډیوي کانفرنس له لارې به سرته رسیږي. په سږنۍ غونډه کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس د مخنیوي په اړه په نړیواله کچه همکاري د بحث د موضوعګانو په سر فهرست کې شامله ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو ارقامو له مخې په نړیواله کچه د دغه ویروس مثبتې پیښې له 1.5 میلیون نه اوښتې دي او په نړیواله کچه له 1 میلیون نه زیات ناروغان پرې د اخته کېدو په وجه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش ویلې دي چې د دې ساري ناروغۍ له خپرېدو وروسته په نړیواله کچه د بډایو هیوادونو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ خلا برعلا شوه او هغه پرمختګونه د نابودۍ له خطر سره مخامخ کړي دي چې د 13 لسیزو په دوران کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د خلکو په برخه شوي وو. ګوټرش د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس د واکسینو په جوړولو باندې تاکید وکړ خو ویل دا نړیوال بحران نشي ختمولی. او په جاپان کې د یوې وروستۍ سروې له مخې دا وخت په هرو 1015 جاپانیانو کې یو کس د 100 کال عمر لري چې ټولې ښځې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه وایي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې دایمي اوربند ته غاړه کېږدي او مطلوبي سولې ته د رسېدو لپاره دي د حکومت دا غوښتنه ومني. په همدې حال کې په قطر کې لا هم د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د اجنډا د تدوین په سر خبرې نه دي پیل شوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال وژنې یو وار بیا افغان ولسمشر اړ کړ چې طالبان اوربند ته وبولي. ولسمشر غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د خلکو خوندیتوب لپاره بشري، سراسري او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي. له ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې له لارې دا هم ویل شوي چې مطلوبې سولې ته د رسېدو لپاره اوربند چې د حکومت غوښتنه ده باید ومنل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند دا خبره په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ لا هم د خبرو د اجنډا په سر بحث نه دی پیل شوی.
برگزاری جلسات منظم و مستمع
د منظمو او مسلسلو ناستو لپاره مهال ویش جوړ شوی دی. د خبرو لپاره ورځ سات ټول تنظیم سوی دی. هله لرو چې روانه ونی کې مشترکه اجنډا تدوین سي.
په قطر کې لاهم د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ عمومي مجلس نه دی شوی او امکان شته چې نن د عمومي مجلس ناشته وشي. دواړو لورو ویلي چې څو اختلافي ټکي شته چې د تماس ډله کې پر خبرې کړي او توافق لا نه دی شوی. د اختلاف بحثونه د جنگ تعریف او ځینې دینی موضوعات بلل شوی دي.
د جمعه تر یو ورځې ځان وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی د غړو ناستې پیل شوې دي. په داخلي او له مقابل لوري سره ناستو کې شان نظم موجود دی. په بنسټیزو موضوعاتو لکه د کاري ناستو پر کړنلاره باید ډیر دقت وشي او زمونږ د تیم غړو دغه موضوع ته ډیر وخت ځانګړی کړی تر څو د دواړو لورو د لیدلورو پر توپیر بس یو ګټ تکي ته ورسیږي.
سیاسي کارپوهان وایي چې د مذاکراتو لړۍ په قرار پیل شوې ده او ښایي د قطر مذاکرات ډیر وخت اړتیا ولري.
تقریبا هفته یې ووتله دغه مجلس، اما تر اوسه پورې هم دوی په اجنډا باندې موافقه نه ده کړې چې د دې سره د افغانستان د خلکو بیا هغه مایوسه کیږي، یعنې په دغه سولې باندې باور کمیږي. نو زه امید کوم چې ژر تر ژره په هر هغه څه باندې موافقه وکړي چې دواړه خو هم نظر یې په
باندې. حال کې په کابل کې د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه باندې د یو شمېر احتمالي بریدونو خبر ورکړی دی. د امریکا سفارت ویلي چې ځینې افراطي ډلې غواړي چې یو شمېر خزینه حکومتي کارکوونکي او ولسی خلک په نښه کړي. ځینې میرمنې دا ډول خبرداري او اندېښمنې کړي دي او وایي چې د ملکي خلکو په نښه کول هیڅ توجیه وړ نه ده. د کورنۍ چارو وزارت بیا دا ځواب لري.
طالبان او نور تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو لپاره تهدید دي. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ لسګونه تروریستي دسیسې خنثی کوي.
د سولې د مذاکرات سره سم جګړې هم زور اخیستې او په تیرو 15 ورځو کې دواړو لورو ته مرجوب لا اوښتې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت په یونان کې د میشتو افغانو کډوالو سره د 6500 یورو مرسته کوي. د مهاجرینو او اوسیدونکو چارو وزارت وایي چې د یونان د موریا د کډوالو په کمپ کې د اور لګیدنې په پیښه کې افغان کډوالو ته د سر زیان نه دی اوښتی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې په یونان کې مشتو افغان کډوالو ناسم وضعیت ته په پام لرنې د 6500 یورو مرسته تصویب کړي چې د افغان حکومت له بودیجې څخه به په دغه هیواد کې د افغان کډوالو سره مرسته وشي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې کډوالو سره به د لومړنیو موادو او که په نغدي ډول مرسته وشي. افغان حکومت دا مرسته وروسته له هغې کړې چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یو کمپ کې تېره اونۍ اور لګېدلی و چې له امله یې دغه کمپ شاوخوا 12,500 کډوال له کمپ څخه وتلو ته اړ شوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي چې د موریا په کمپ کې د میشتو شاوخوا 12,500 کډوالو او 20% افغانانو
په دغه کمپ کې شاوخوا 2,500 کسان ژوند کوي چې شاوخوا 70% زموږ افغانان خپل ژوند تیروي. یعنی 8,500 شاوخوا افغانان دلته ژوند کوي په دغه کمپ کې او نور د نورو هیوادونو څخه یو ځای خپل ژوند تیروي په دغه د موریا په کمپ کې.
د موریا کمپ چې په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په اور لګېدنه کې چا تر سر زیان نه دی رسیدلی، خو د اور لګېدو وروسته دغه کمپ په زرګونو کورنۍ د ښار په لارو کوڅو کې اوسېدو ته اړ شوي. یونان حکومت اور لګېدنه عمدي عمل ګڼلی او د دغه هیواد یو محکمې 3 افغانان په اور لګولو تورن کړي دي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په یونان کې افغان ډیپلوماتان د یوناني حکومت سره له نږدې کار کوي.
کډوالو چارو وزارت نمائندګي په یونان کې فعال ده، هغوی هم پیچریان کوي ده او خپل معلومات چې موږ سره شریک کړي دي. تر اوسه کوم عامل څخه چې دا اور لګېدلی دي نه ده معلوم او تحقیقات جریان لري. خوشبختانه چې زمونږ هیوادوال وژل شوي نه دي د اور له کبله، او د یونان د مهاجرت وزارت زمونږ د افغانستان د محترم سفیر صاحب سره په همغږۍ هغوی ژمنه کړې دي چې په ټولو برخو کې په دغه واقعه کې زمونږ هیوادوالو ته مرستې ترسره کړي. ځینې مثلا مسن افراد دي او ماشومان دي او ښځینه دی چې په دغه کمپ کې خپل ژوند تیروي، هغوی انتقالوي ښار ته او یو مشخص ځای مشخص کوي او بیا وروسته دوی انتقال کیږي ښارونو ته. د دوی ژمنه دا ده چې کوم کورنۍ چې په دغه کمپ کې متضرر شوي دي هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي.
د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په یونان کې شاوخوا 10,000 افغانان اوسېږي چې 8,500 د موریا په کمپ کې اوسېدل. دا وزارت وایي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوالو له ډلې چې د موریا له کمپ بهر ډیره دي او 50% په یونان کې د پاتې کېدو غوښتنلیکونه د دغه هیواد د مهاجرینو چارو وزارت ته سپارلي. خو دا وزارت وایي چې د موریا د کمپ کډوالو په یونان کې پاتې کېدل نه غوښتل، د همدې له امله یې دغه هیواد نه د پناه غوښتنه نه ده کړې. اکثره افغان کډوال د ایران څخه ترکیه او بیا له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته ځي. دغه کډوال بیا له یونان څخه نورو اروپایي هیوادو ته د تلو هڅې کوي. د یونان له لارې جرمني ته یو تللی افغان وایي چې یونان ته او بیا له هغه ځایه جرمني ته د تګ په لارې یې ډېرې ناخوالې لیدلې دي. د دې ناخوالو سره سره له جرمني څخه افغانستان ته بیرته شړل شوی دی.
ما نوم سباون ده، په خدای واره المان ته ورور تله ما او بیرته هم دغه وطن ته خپل راغلو. همدا تبلیغات چې وطن هم جوړ شوی د اشرف غنی تاسو بیرته غوښتي یاست او بیرته خپل وطن ته لاړ شئ. وطن کې تاسو سره کومک کیږي، 3,000 کومک یو درینین زری جرمنی هم ځان ریپورټ کړل تنه کومک شو مونږ تر نه بل 14,500 یورو هم تاوانی شولو. دغه سه بدبختی سره مخ یو.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو باندې نه میاشتو کې له 300,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوي افغان کډوال دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا په وړاندې مبارزه شروانه ده او که وضعیت هم داسې دوام ومومي نو د دولتي ښوونځیو نور ټولګي به هم پرانیستل سي. د وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي. اکرام شنواری په دې باره کې رپورت راستولی.
د امریکا وزارت وایان اکمل سمسور وای چې سمبولي د میاشتې په سر کې په افغانستان کې د خونځیو د پرانیستلو وروسته په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې او که وضعیت همداسې دوام ومومي د دې امکان شته چې د دولتي خونځیو نور ټولګي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي.
د پوهنې وزارت سره یو مشترکه نظارتي کمیټه جوړ شوې ده چې د وزارت د سیاتامي ټیمونو مر سره شامل دي. روزمره په کابل ښار کې، په نورو ښارونو کې، مثلا قندهار کې، مزار شریف کې، نورو ښارونو کې مکتبونو نه لیدنه کوي. فعلاً د په مکتبونو کې مونږه د ویروس شیو نه وینو، اگر چې د ریزش د انفلوئنزا ویروس راغلی ده، خلکو ریزش کړی ده، مګر هغه کورونا نه ده. نو دا یو د موږ خوشبختی ده که وضعیت په همدې حالت وي، نو د دې امکان شته چې مثلا نور صنفونه شروع شي. وزیر صاحب د پوهنې د وزیر صاحب سره ټیلی کانفرنس درلوده پرون نه بله ورځ، او په هغه کې دا بحثونه وشول چې څنګه کولی سو چې موږ نور صنفونه هم شروع کړو.
د پوهنې وزارت هم وایي چې په ښوونځیو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي اقدامات له نږدې څاري، او په دې اړه وروستۍ پرېکړه به د عامې روغتیا وزارت د ارزونو او په ټول هیواد کې روغتیایي وضعیت ته په کتنې وشي. د دغه وزارت وایانده میرمن نوریه نزهت وایي چې اوس مهال د پوهنې وزارت په دې مسله غور کوي. میرمن نزهت وویل تر اوسه د نورو ټولګیو د زده کړو د پیل په اړه په دقیق ډول څه نه شو ویلی، خو هر کله چې پرېکړه وشي په باب به یې خلک خبر شي. د پوهنې وزارت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه د سمبولي له لومړۍ ورځې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو یوازې یولسم او دولسم ټولګي د نږدې 15 میاشتو ځنډ وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل. افغان حکومت د ښوونځیو د پرانیستلو دمخه پوهنتونونه هم پرانیستي وو. د غور ولایت د پوهنتون په یوه لیلیه کې د دېش محصلینو پر کرونا د اخته کېدو پرته تر اوسه په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې منحني ماته شوې ده، او په دغه هیواد کې د کرونا سره مبارزه په ښه ډول روانه ده چې ورسره وضعیت هم ښه شوی دی. دغه وزارت نن د شنبې په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې په درې ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 2 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نوو پیښو ثبت وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,999 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,308 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2,506 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 4,906 فعالې پیښې لا هم شته دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
مخالف ملکونه په دې کې ناکام شلو چې په بیلاروس کې د بشري حقوقو په باره کې د ملګرو ملتونو د باس مخه ونیسي. د امریکا غا خبرې لیسا شلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورت را لګلې دي. د بیلاروس، روسیا، چین او وینزویلا جلا کوونکي تکتیکونه ناکام شلو چې غوښتل په بیلاروس کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د خاص بحث مخه ونیسي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په راپور سره عباس پیل شو چې وایي د هیواد د جمهوري ریاست د جنجالي انتخاباتو نه وروسته د بیلاروس امنیتي قواوې د زرګونو سوله ییزو احتجاج کوونکو په خلاف له زور زیاتي نه کار واخیست او ویې ځپل. لیکن دا په بیلاروس کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورتر مداخله وه چې له بیلاروس او د دې له پلویانو نه یې طوفاني احتجاجونه راوپارول. دوی ویل یوازې د دولتونو استاد په خاص بحث کې خبرې کولې شو د بشري حقوقو د مشر او د خاص راپورټر په شمول نور باید ورنه وستل شي. په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر جناد غاتلوف په جنیو کې په شورا باندې تور ولګاوه چې د طرز العمل مقرراتو نه سرغړونه کوي. د چې ترجمان خبر ترجمه کولې ویل موږ په دې قضیه کې یو ځل بیا خپل غوښتنه او د نورو دولتونو هیله تکراروو چې د خاص راپورټر سره د خبرې بند شي چې د دولتونو سره د عاجلو بحثونو لپاره په چوکاټ کې شامل نه ده. د بشری حقوقو د شورا رئیس الیزابت تیچی فیصل برګر دغه اداره کړله. تیچی فیصل برګر بیا وایي من کټ مټ هغه طرز العمل تعقیبو چې تل مو د عاجلو بحثونو په مورد کې تعقیب کړو او دا شپږم ځل دی چې موږ د عالی کمشنر سره شروع کړی ده او وروسته به د وینا کوونکو شمیر مو محدود کړی دی چې ضرور نه ده د دولتونو په وکالت خبرې وکړي. موږ دغه اقدام مخکې کړی دی او دا هغه څه دی چې موږ یې نن کوو. خاص راپورټر انا ایس مارین د خبریالانو پلو کسانو خوځو او حتی د ماشومانو په خلاف د امنیتي چارواکو زور زیاته او بې رحمي څرګنده کړه. دی ویلې څه باندې لس زره تنه په ناوړه توګه بندیان شوي دي او په وحشي توګه په زرګونو کسان ډبول شوي دي. دی ویلې د شکنجې ورکولو د څه باندې 1500 پیښو راپورټونه ورته رسېدلي دي چې د بیلاروس دولتي ماموران مرتکب شوي دي. د بیلاروس په باره کې خاص راپورټره انا ایس مارین بیا وایي تک د اگست میاشتې په لسمه نیټه په سلګونو بندیان د توهین نه د ډکې وضع او د ټیټ سلوک سره مخامخ شوي وو. د بې فتح کولو د بر ورکولو د شکنجې ورکولو د جشمي رواني او د نورو ډولونو د غندنې په باره کې ماته معلومات وشلو. برسیره پر دې داسې ښکاري چې د موجوده بې قانوني او معافیت په علت به مرتکبین په دې باور وي چې دوی به تعقیب نشي. د بیلاروس د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخالف کاندید سویلانا تسیخا نوسکیا د بیلاروس د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخالف کاندید سوویت لانا تسیخا نوسکیا له لیتوانیا نه په یو ویډیوي پیغام کې د چارواکو سره د خبرو غوښتنه وکړه چې په خپل هیواد کې د ستونزې سوله ایز حل ته نظر واچول شي. د سوله ایز ادباو په خلاف د تاوتریخوالي پای ته رسولو غوښتنه وکړه او وایي ټول سیاسي بندیان دې سمدستي خوشي کړی شي. په ملګرو ملتونو کې د بیلاروس سفیر یوری امبرازیویچ په ژنیو کې وویل د جنسي تاوتریخوالي په زور د لا درک کېدو او د احتجاج کوونکو سیاسي بندي کېدلو. په ملګرو ملتونو کې د بیلاروس سفیر یوری امبرازیویچ په ژوند کې ویلې د جنسي تاوتریخوالي په زور د لا درک کېدو او د احتجاج کوونکو سیاسي بندې کېدلو تورونه بیا اساسه دي. د انتخاباتو کې په بیلونکو باندې تور ولګاوه چې له ټولنیزو شبکو او ټولنیزو رسنیو نه کار اخلي چې واقعیت برعکس وخی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.